ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
کانوری دن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے نند گل روز 2018 سم کال دا اگست میاشتے اتمنیٹا دا پاکستان کی شوی دا مازیگر شپگ افغانستان کی دی پینسنے میں پا واشنگٹن ڈی سی کی دا سحر نہا بجی دی دا وائس اف امریکا ڈی و ریڈیو پدی یو ساتھا خبری خبرونا کی درتا ز سمینا احسن
او ز ارباب محمود
ہر کلے وایو تازہ خبرونا پا مہم موضوعات و تفصیلی رپورٹونا با پدی خبرونا کی تاسو توڑان دیکھو خلاول قوکشی دا خبرونو سرٹکو تا
د پاکستان کوټه خار کې د هسپتال په ودانې کې یوې ځانوژن کې حمله د شپېتونه زیات کسان وژل دي وژل شوی اکثر پښتانه او بلوس وکیلان دي
مر سر ته انتظار وته کوي ډېر باندې تا پدام ابز یا چنک تما کوس تقریبا زفرات ته پټ چې مولا تور تیار اس دغه بعد بشیشې غرغړې او نارې زخمی بس
د پاکستان ځینو سیاسي مشرانو د کوټه بمی چاودنې غندنه کړې پخوانی وزیر اعلی آفتاب شیرپاو ویلی فوزی ضرب ازب آپریشن او ملی عملی پلان باندې پختنې راوچتې شوی د عوامي نېشنل پارټۍ مشر مختار خان وایي
تشکر کولو ګرځي چندې ټولې جلسې کوي چې دغه خلاف کاروي څنګه سړې چې د شکر دی وخت دا خدا سره چې بس مونږ سره زخمونه شړو
او په افغانستان کې د امریکن یونیورسيټي دوه پروفیسران تختول شوی تختول شو کې یو امریکایي او بل استرالوی پروفیسر دی
دغه دوه تنو بهرنۍ وګړو د تختولو مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستای دا لومړی ځل نه دی چې په پلازمینه کابل ښار کې د امریکایي پانتون دوه تنو بهرنۍ استادان د نامعلومو کسانو لخوا تختول کیږي
سرټه کې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
د پاکستان د بلوچستان کوټه ښار کې دزو روستو هسپتال کې شوی 14 کې د وژل شوی کسانو شمیر د شپېتونه سیوا شوی د تشدد په دې پیښو کې وکیلان خبریالان او عام خلک په ګڼ شمیر کې وژل شوی دي د کوټا په سیول هسپتال کې دا 14 هغه وخت او شو کله چې د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې مشر بلال انور قاسی په هدفي حمله کې د جوبل کې د روستو هسپتال ته راوړل شو د هدفي حمله روستو وکیلان خبریالان او د عام خلک هسپتال ته په ګڼ شمیر کې راغلي وو د حکومتي چارواکو له خولې ویل کیږي ځانمرګي حمله کوونکي د غنی غونې په دې ځای کې 14 کړي دا د ملک اعلی عدالتونو او وکیلانو په دې پیښه په لومړي ځل په یو اواز د حمله غندنه کړي دا وکیلانو د حمله په یاد کې د و ورځو د ویر اعلان کړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی چارواکو هم حمله غندلې ده د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته په سمدستي توګه د کوټه سیول هسپتال ته ورغلې ده د مطبوعاتو ترمخه وستوالې ډلې جماعت الاحرار د حمله پړه منلې ده خو د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري پیښه د هندوستان د استخباراتو کار بللې ده د ملک سیاسي غړي او سیډونکي یو وار بیا د پوس په ضرب ازب عملیاتو او د تندروي او ترهګرۍ په خلاف پلکړې شوی قابل عمل قامي تکلار باندې پښتنې راپورته کړې دي بلوچستان کې د ډېرې مودې راهسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون خوخو ترمنځ جګړه روانه ده همدغسې تندرو ډلې هم په دې صوبه کې وجود لري د افغانستان د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور هم په بلوچستان کې د امریکا په ډرون حمله کې وژل شوی وو په کوټا کې د شبي ځانمرګي پیښې په حق لا یو اني شاهد ډیو رادیو ته داسې وایي
اگر تو ولاړ بیا ډیډ باډی را واس مرسې ته راو ته کې جولټي وخات یو چې جنار اور وخات یو د هسپتال پتا اندر مرسې ته انتظار وته کوي ډیډ باډی ته پدامه به ځا چنک تما کوس تقریبا زفرات ته پټ چې مولا تور تیار اس دغه بعد بلاست بشیشې غرغړې او نارې زخمی بس 10 منټ خو یو انسان په بل انسان دی پوسوي ما نه د دې بشې لګېدلې ده
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده
اوریدونکو د کوټې د بمی چاودنې په حواله سره به تاسو ته تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې وړاندې کوو موږ سره اوسې خوست خیبر پښتونخوا نه یو خبر په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو تحفظ لپاره کارکونکي تنظیم وایټ ریبن نن د خزو سره تشدد پر ضد احتجاج کړي دوی وای پنجاب او سین صوبو د خزو د تحفظ په حق لا قانونونه منزور کړي خو خیبر پښتونخوا وسه پوری په دې کې پاتې راغله وایټ ریبن تر مخه د خزو د تحفظ بیل غیر اسلامي نه دی او په کار ده د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي زرت دفتر سره دغه قانون منزور کی. ایچ آر سی پی وای د افغانستان او کانګو نه پس پاکستان په دریم نمبر باندې د خزو د پاره خطرناک ملک دی، چرته چې هر کال د زرو نه زیاتې خزې د غیرت په نوم وجلې کیږي او اویاو نه لس کم سل فیصد پورې زنانه په کورونو کې دننه د تشدد ښکار دي. بلخوا د افغانستان سرخار کابل کې نامعلومه وسلوالو دوه بار ملکی تنان تختولي. ګمان کېږي په دوی کې یو امریکنی او یو آسترالوي تنده. د دواړو په حق لا ویل کېږي چې په افغانستان کې د امریکن یونیورسټي ملازمان دي. یو مقامی پولیس افسر د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا افغان سرویس ته ویلي چې اغوا کوونکي د قومي سکیورټي فورسز په جامه کې وو چې تیره شپه ناوخته دغه خارجي تختولي. د امریکا خارجه وزارت په خپل بیان کې وایي چې په کابل کې د امریکني تند اغوانه خبر دی، خو نور تفصيلات نه دی ورکړي. د استرالیا حکومت هم د دې خبر تصدیق کړي.
د جاپان باچا کی هویتو په ټلویزیون کام ته په خپل وینا کې ویلي دي ډېر کمزوري شوی دی او خپل ذمہواري نشي تر سره کولای. اکی هیتو وینا وا چې د صحت په کمزوري کېدو دی او د کام د نمائندګۍ په توګه خپل ذمہواري نشي تر سره کولای چې لوجه پریشان شوی دی. دوه اتیا کلنه باچا صحت ورسته ورځ خرابيږي. د زړه اپریشن شوی دی او د پروستیت کانسر سره سره د پیپړو علاج هم شوی.
د شام په شمالي حلب ښار کې د حکومتي پلوا ځواکونو مخالفه وسلوالو ترمنځ جګړه نوره هم تیزه شوې. یو خوا حکومت پلوا ځواکونو په دې علاقه بمباري سیوا کړي، نو بل خوا ته مخالفه ډلو په دې اهم ښار د قبضې لپاره د نورو علاقو نه وسلوالو ته د راتلو غږ کړی دی. په دې موضوع نور تفصیل نو شیروان قلندر وړاندې کوي.
د بشر الاسد حکومت مخالفه یاغي ډلو د اتوار په ورځ حلب خار د حکومتي ځواکونو نه آزادولو او د حکومتي ځواکونو محاصره ماتولو دا وکړې و. د حکومت لخوا یو ویډیو جاری کړی شوی چې پکې خودل کیږي چې جنگي الوتکه یاغي ډلو سره قبضه سیمو باندې بمباري کوي. د بشري حقوقو سرچینې وای دغه سیمه ته هر قسمه انساني مرستې رسیدلو لارې تړلې شوې دي او دا وخت نږدې یو نیم لک ځای خلک د غلطه نختی او په ډیره سخته کې دي. د سان فرانسیسکو یونیورسيټي یو سیمه ایزو چارو سیډنکار سټیفن زونس وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دغه سیمه کې نږدې ډیر شو پورې وسلواله ډلې د بشر الاسد پلاوی ځواکونو محاصره ماتولو لپاره په همکاري سره جنگ کوي. حلب خار د حکومت تر ټولو غټه او طاقتور فوجي سیمه ده او روسی جنگي الوتکه ورسره د هوائي بمباري په شکل کې د مرستو لپاره موجود دي.
تایلند کې د ولسی آئین لپاره 13 ورځ خلکو رای ورکړي. پوزوی د سره به نو انتخاباتو ته لاره هوار شي، خو د دې مخالفین وای د سره به پوسټه د حکومت دننه د پاتې کېدو لاره ملاو شي. حتمی نتیجې به یو څو ورځې نور هم اخلي، خو ابتدایي شمیرې ښایي 20% خلکو د آئین په حق کې رای ورکړي. ده
د ریو اولمپکس 2018 په دریم ورځ به نن د جمناستیک لامبوزنۍ د خزو رګبي او جوډو نه علاوه د نورو لوبو مقابلې کیږي. نن به د ډیرو هغه لوبغاړو مقابلې هم چې لاول ځل په اولمپکس لوبو کې برخه اخلي. نن په لاول ځل یو امریکنی اتلیټس ابتهاج محمد هم د حجاب سره د تلوار بازۍ په مقابله کې برخه اخلي. د 23 کالو ابتهاج په امریکا کې په تلوار بازۍ کې په دویم او پالمی کچا په 12 نمبر ده. په لاول ځل به نن په اولمپکس کې د رګبي گیم مقابله همي.
دلتا نومې د هوایي جازونو کمپنۍ په کمپیوټرو کې د مسلو لوج د پیر پورز هم د دوی پروازونه متاثر شوې دي. کمپنۍ په خپل پیغام کې ویلي پروازونه د معمول مطابق روان شوې دي او مسافر ته ویلي چې ایرپورټ ته د راتللو وړاندې خپل جاز باره کې معلومات ترلاسه کړي.
د سور صلیب اداره به نن د ګل د ورځې نه یوه داسې کښتۍ شروع کوي چې مقصد به د بحیرې روم د لارې یورپ ته هوړیدونکو خلکو ژوندونه بچ کولی. د ریسپونډر نومې دغه کښتۍ به اندازن هر میاشت د 1100 پورې خلک د خلکو ژوندونه بچ کوي. دغه کښتۍ به د شمالي افریقا او اټلي ترمنځ د وستي بحیرې روم په لاره گشت کوي. د انټرنیشنل فیډریشن آف ریډ کراس او د سور صلیب اداره آی اف آر سی سیکرټری جنرل الحاج آسی وای دغه کښتۍ به د ژوندونو بچ کولو په لړ کې د امید رڼایي. او د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي په کلکه د هغه ډلو غندنه کړې چې په ملک کې د غواګانو د تحفظ لپاره راپورته شوي. هغه غږ هم کړی چې د لاندینۍ درجې هندوانو باندې د حملې بندي کړې شي. په جنوبي حیدرآباد ریاست کې وینا په موقع ښاغلي مودي ویلي چې دا ډیره د تکلیف خبره ده چې د ازادۍ دومره موده تیرېدو پس هم په هندوستان کې د یوې ټولنې پر ضد تفریق موجود دی او دا زموږ د ټولو فرض دی چې د معاشرې د دې خلکو تحفظ او احترام وکړو. په هندوستان کې نن سبا د لاندینی طبقې دلت هندوانو پر ضد تشدد ډیر زیات شوی دی. دغه دلت هندوان د پخوانه د مردارو سارونه د سرمن وستلو کار کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خو کې ډیوا ریډیو سره اوسه تاسو ته د کویټا کما چودنه او حمله شوه ده. په دې حق له هر اړخ نه خبرونه رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. د کویټا بار یا د بلوچستان د وکیلانو د ټولنه د کم وخت نه باد د پرستو کې سمره حمله په دې باندې شوه دي. اولې دوی په هدفي حملو کې وجل کیږي. جماعت الاحرار ډله وسلواله ډله چې مطبوعاتو تر مخه دوی د حمله پړمه نه لیده دا سکم علتونه وو چې په دوی باندې دغه حمله شوې ده. او بلوچستان کې هم د ناکلارې په اړه هم رپورټونه لرو. خړومبه د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور موږ سره د بلوچستان کویټه ښار نه ملګري شوې دي. د دوی سره خبرې اترې کوو چې وروستي معلومات څه لري. حمید سمسور په خیر راغلې. ها حمید سمسور ته به وروسته ورځو. ګران اوریدونکو حمید سمسور کم چې وروستي تفصیل را لېږلی دی په رپورټ په شکل کې دی. نور به بیا غی ته ورزو نه خپنې غبه روس د خبرونه اخره کې به تفصیل اخلو. خو اوس د حمید سمسور چې کوم تفصیل را لګل روس ته تفصیل هغه به تاسو ته وړاندې کوم.
چارواکي وی دغه پیښه د کوټ شار په عین منځ کې پر جنا سړک باندې د سنډېمن هسپتال د بیړنیز مرکز ولوي دروازې ته نږدې پر داسې محل باندې وسوله. کله چې دالته ګڼ شمېر وکیلان او خبریالان د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال کاسی د مړي انتظار کوي. بلال کاسی نن سهار وختي عدالت ته روان و چې پر موټرسایکل سپرو ناڅرګند وسلوال ووژي. چې کله د دمړی سیول هسپتال ته راوړي دالته ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وله چې ځان وژونکی برید وسو. میراج ترین ایډوکیټ په ټپیانو کې شامل دی. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وویل
د ماکا چې کوم وخت کې موږ ډډ باډي چیر پرته و نه هغه ته ولاړو. بیا ډډ باډي راواز موږ سیر ته راوتو کې چولټي وخواته یو چې د جنا روډ وخواته یو د هسپتال خواته اندر موږ سیر ته انتظار ورته کوي. ډډ باډي ته قدمه به ځکه چنډک ته ماکا وس تقریبا زبراته پټه چې مولا تورې تیار اس دغه بعد بلاست بس شیشه غرغړې و نارې زخمی بس دس من خو یو انسان په بل انسان دی پوسه ما نه د دې په شی لګېدلې ده.
که څه هم د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکچی په دغه پیښه کې د 350 کسانو د وژنې پخلی کوي خو د کوټ شار د سیول هسپتال د پولیسو سرجن ډاکټر نور بلوس بیوی چې مړی وسلو ته نږدې دي.
زخمیان غوښ پورې صحیح تعداد موږ پر کلکولیټ نه دی کړی. د مړو غوښ کړی دی نو تقریبا هغه سوله پورې رسیږي. زیاتر مجارټي د اډوکیټ سره دي چې ولې د دې مسلو دی راغلو مجارټي سیریس سیمچ.
ډاکټر نور بلوڅ وویل چې په وژل سو کې اتلس وکیلان هم شامل دي چې په دوی کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې په خوانی مشر باز محمد کاکړ او د شخصي ټلویزیون آج کیمرامین شهزاد هم په حق رسیدلې دي. چارواکي وایي چې د ټپیانو شمیره هم تر 500 زیاته ده. په ټپیانو کې د دنیا نیوز خبریال فرید الله هم شامل دي. د دې مرستندوی ډلې وایس اف امریکا ته وویل چې 14 ډیره زورور وله کاری ټپیانی سیمچ روختون ته یو وړل
لاشونه به خیر پرته نو اکثرا شو هغه وکیلان نور هم د خلکو شاوخه ته خلک راغلي هغه خلکو دلې زخمیانو تقریبا 30-40 زخمیان د تراو بول شغه سیمچ لا شپ کوی سدلې وډونو کې سولو ای سی بی ام سی د سولو داسې مختلف سره دی. دغه سیمه لوبه دل شي د مکه خود کا شو.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټی وی سدا ځان وژن کې بریده او وی ویل چې د بلوچستان اعلی وزیر د دغه پیښه راپور په 24 ساعته کې غوښتي دي. د دله خولي چې دوی به د دې جاج هم اخلي سیول هسپتال کې دلته د امنیت لپاره ولي ګامونه نو وختل سوي. حکومت بلوچستان او زموږ امنیت خوندي ساتونکو ادارې به د دې جواب ورکوي او تراګر به تر اخري انجام پورې رسو. لپیش وروسته ګڼ شمېر امنیت خوندي ساتونکو ادارې راغلي پلټنې پیل کړې دي. ل 14 زخه د سیول هسپتال ودانۍ ته یو شمېر زیان رسیدلې دي. د ټولو واډونو شیشې ماتې سوي دي. ناروغ خلق هم لسخت و مشکلات سره مخامخ خو په دوی کې ویره هم خوره ولا. د پاکستان د پوج مشر جنرال رایل شریف د سیول هسپتال کتنه وکړه. دوی د ټپیان سو کسانو پښتنه هم وکړه. پر دې محل باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل سوي وو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکرانو ریتونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو د ویب سټ د لارې هم اوریدئ شی. او په د بلوچستان په کوټه خار کې چې نن په سیول هسپتال کې کومه چاودنه شوې ده په دې حق لباندې تفصيلات تاسو د www.voa.com د لارې هم اغستئ شی. تاسو به هلته کې ویډیو فوټیجز چې کوم دي د دې چاودنې په حواله سره هغه هم لیدئ شی، خبرونه به هم لوستئ شی. راځو خبرونه کې تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوم هم د کوټه چاودنې په حواله سره. په پاکستان کې ځینې سیاسي جماعتونو او مشرانو د دغه چاودنې په کلکه غندنه کړې ده او دا ویلي دي چې حکومت او د پاکستان فوج چې د تندروي او د ترهګرو خلاف کم آپریشن ضربه ازب شروع کړی وو او بیا چې کم قومي اکشن پلان جوړ کړی وو، نو ښکاري داسې د موجوده حالاتو په بنیاد باندې چې دغه دواړه طریقې یا لارې چې کمی هغه کار نه کوي، یعنی ناکامه ثابتې شوې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دي چې قومي اکشن پلان بیخي د تندروي پر ضد ناکامه ښکاري، ولی چې د دې نه باوجود، د دې قومي اکشن پلان نه باوجود، د کوټي په شان چاودنې نن هم په پاکستان کې د کېدو امکانات شته. د ترهګر دومره توان لري. د دې نه علاوه نورو سیاسي مشرانو هم د غشانتي خبرې کړې دي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن پی رپورٹ وړاندې کړي.
د ملت پال عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټۍ مشران وای په کوټه کې نن شوی بمی چودنې په هیواد کې روان نېشنل اکشن پلان او ضربیازب پوځي عملیاتو باندې پوښتنې راپورته کړي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا وای د لږې مودې امن د حکمرانانو توجه د ترهګرۍ ضد جګړې نه اړولې وه او نېشنل اکشن پلان هم د اصلي روح مطابق نه دی عملي کړی شوی، ځکه دغه سي پیخي مخې ته راځي.
نیشنل ایکشن پلان کو جوړ شو او پاره ما د هغه شانتي عمل نه دي شوی. په دې کې اهم شی دا دی چې د دې پوره تفتیش نکېږي. هغه سہولت کار چې کمی هغه ته به نه رسو. دا هم پته نه لګي چې دا کوم ګروپ دی او چا دا کړی دی. دا وایي چې هغه دا په هغه سطح باندې قومي سطح باندې چې موږ ته پته شي پلاني ګروپ سره پلاني دا د پلاني ګروپ کاروي دا وایي دا طریقې کار دی. نو دا کوم شی دی چې په دې باندې
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری مهتار حسین وای ترهګر د پوځي عملیاتو وروسته اوس بیا منظم شوی او اندېښنه ده چې راتلونکي کې د ترهګرۍ بریدونه نور هم زیات شي.
موږ په نورو مسلو کې لګیو چې واقع یو شي د شګرې تل خیال شي کنین پروان د شګر کولو ګرځي او یا کارګم تنظیمونه دي هغه کولو ګرځي چندې ټولې جلسې کوي خلکو سره مطلب چې هیڅ په نه انټرکشن کوي مسداري خلاف کاروي څنګه کړي چې د شګرګي وختم شي. دا خدا سي ده چې بس مونږ سره زخمونه ساتو. لهدا زړه د پرټي شهیدانو ته سلام پېښ کوم.
د پاکستان مسلم لیگ نون غړي او وزیر اعظم مشیر امیر مقام وای ترهګري ختمول د حکومت اولنی ترجیحاتو کې شامل دي.
ټول نمبر 1 خبردار دي په ملک کې دا دهشتګردي او دا واقعیت نو تاسو ته به بهر نه راځي. دا واقعیت نور تیزی سره شي نو کوم ځوان کې د سی پیک باندې صبح دا واقعي د ټول قوم په انتظار دی. ګور جدا سي ریولوشن انقلاب پر راځي نو څنګه بیا بار خلک ملکونو خلک به څنګه راځي او نور خلک به څنګه ټرسټ کې اعتماد بږي. نو دا خبره سوال نه پیدا کیږي. دا بالکل زموږ د حکومت ترجیحاتو کې ده او ان شاء الله تعالی زموږ څه کېدای شي هغه مخکې وګړي بیا به هم کوو.
امیر مقام زیاتوی چې ترهګرۍ ضد جګړې ته حکومتي پام نور هم سیوا کېدل پکار دي او صوبای حکومتونو، مرکزی حکومت او پوست ترمنځ که ترهګرۍ ضد تګلاره باندې همکاري نور هم سیوا شي نو د داسې پیښو مخه نیول کېدای شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، شقدر.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوږی د ډیو ریډیو فیسبوک باندې ته که تاسو ورشي تاسو عکسونه کتلی شئ، ویډیو هم کتلی شئ د کوټا د چودنې په حقله او د غلطه صورتحال دی دغه په ډیو ریډیو فیسبوک پاڼه باندې موجود دی. د ډیو ریډیو سره اوسه تاسو ته د وکیلانو چې په بلوچستان کې د وکیلانو صورتحال له کم قسمه مقدمه کوي، ځکه چې د ډیر مدیره حسه د پاکستان د پوز او د بلتون خو ترمنځ په سیمه کې جګړه روانه ده. خو اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شار علي ګلې دی. هوا هغه وای چې پړم بزل باندې د ملک ټولو اعلی عدالتونو او وکیلانو په یو خله د کوټه چودنه غندنه کړې ده. تفصیل یې پیر ولایت شار کوي.
دا سې ډیر کم په لیدو کې راځي چې د ملک اعلی عدلی له خوا د ترهګرې د یو پیښې غندنې په حق له بیان جاری شوی وي. د کوټې روغنتون چودنه کې چې پکې لوی شمېره کې وکیلان مړه شوي دي، دغه پیښې په ضد په ټول ملک کې د وکیلانو له خوا سخت عکس العمل په لیدو کې راځي. او د پاکستان په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د 5 ورځو او سپریم کورټ بار د 4 ورځو د ماتم اعلان کړی دی او سبا به د ټول ملک وکیلان په مکمله توګه د 1 ورځې هړتال کوي. که څه هم د بلوچستان اعلی وزیر د کوټې روغنتون چودنې رامنځته کېدلو سمدستي پس د دې پیښې ذمهوار د هند استخباراتي ادارې راګرځولې ده، خو په لاهور کې یو خبري بریفینګ ته وینا کې د سپریم کورټ بار صدر علي ظفر ویلي چې په کوټه کې وکیلان ځکه په نخښه کړی شوي دي چې دوی د جمهوري نظام او د بشري حقوقو د تحفظ خبره کوي.
یہ انسټیټیوشن کو کمزور کرنے کے لیے حملہ ہے. یہ حملہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وکیل جو لوگوں کے حقوں کے لیے لڑتے ہیں، وکیل جو کہ انصاف کے لیے لڑتے ہیں، وکیل جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو بنیادی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو جمہوریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کمزور کیا جائے.
دی وای چې وکیلان ولسته د انصاف پر سوالو کې یو بنیادی کردار لوبوي، خو ځنې عناصر د دوی دغه کردار نشي زغملی. او د نننې حمله مقصد هم دا دی چې وکیلانو او ججانو باندې ګډ د انصاف اداره کمزوري او تباہ کړی شي. علي ظفر زیاته کړی چې وکیلان به داسې قسمه حملو نه یریږي او په ملک کې به د جمهوریت او د بشري حقوقو د تحفظ او د انصاف د رسایل لپاره خپل کردار جاری ساتي. په دې موقع د سپریم کورټ بار صدر د حکومت لخوا د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د کامیابو په داوو هم سوالونه راپورته کړل او تورو لګولو چې حکومت دغه تګلارې په نفاذ کې سنجیده نخکاری. د کوټې هسپتال د چودنې په ضد په سیاسي کچ هم سخت غبرګون په لیدو کې راځي. د حکومت مخالف پیپلز پارټۍ مرکزی لیډر سینیټر رحمان ملک وایي چې د کوټې روغنتون خونړې پیښه د انتها پسند ترهګرو ډلو د موجودګۍ او په ښکاره فعالیتونو واضح ثبوت دی. او که حکومت اوس هم د دغه انتها پسند ډلو په ضد بغیر د امتیاز نه کاروای نه کوي، نو د رحمان ملک په وینا پر راتلونکي کې داسې نور خونړۍ حملې هم رامنځته کېدلی شي.
ہمیں لشکرے ہوئے لشکرے جنگلی کے لوگوں کو گھومتے پھرتے نہیں دیکھنا چاہیے جہاں بھی موجود ہے. میں ابھی بھی قوم کو وارن کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف بھرپور قسم کا ایکشن ہونا چاہیے اور میری پرائم منسٹر سے اپیل ہوگی کہ فوراً ایک میٹنگ پلیز کال کریں اور جس جگہ پہ ہماری کوتاہی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کبھی آتا نہیں کی.
دی وای چې د لشکر جنگوی او دغه شان نور کلدم ګرځول شوی انتها پسند ډلو ښکاره فعالیتونه د چانه پټ نه دي، نو بیا څنګه حکومت د ترهګرۍ خلاف د ملي تګلارې د عملی کېدو دعوه کولی شي؟ واضح دی وی چې لشکر جنگوی نوم سنی انتها پسند ډله د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لري او دا ډله د ملک په لر او بر کې د شیعه مسلمانانو په وجنو او په خصوصي توګه کوټه کې د هزار ورولې د خلکو په قتل عام کې ککړه ده. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او فوج وخت په وخت د ترهګرې په ضد د ملي تګلارې د کامیابۍ دعوه کوي، خو مخالفه ګوندونه او څېړونکي ټکونه کوي چې حکومت په پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي هند مخالفه او فرقاورانه قتل عام کې ککړ انتها پسند ډلو خلاف کاروای نه کوي. بلخوا مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه تورونه ردوي او دریځ خپلوي چې د ملي تګلارې د لاندې په ټول ملک کې ترهګر ډلې بغیر د څه توپیر نه په نښه کولی شي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
را ګران اوریدونکو د بلوچستان سرخار کوټه کې شوی بمی چودنې په حواله سره تاسو ته تفصیلي ریپورټونه او سیړنې وړاندې کوو. اوس هم تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو چې په دې چودنه کې نن د بلوچستان د کوټه ښار 13 وکیلان هم وجلې شوی دي. په بلوچستان کې وکیلان کم قسمه کیسونه کوي او بیا هغوی ته د خپلې پیشې په وجه باندې کم قسمه امنیتی خطرات موجودی. دغه ټول تفصیل به تاسو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
ډیره مننه سمینا احسان کورمودن. ما خو ګومان کاوه چې تاسو به پوښتنه رانه وکړي، خو څرنګه چې هم تاسو وویل وکیلان لکه 13 وکیلان هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. په وکیلان عمومي توګه لکه څرنګه چې هم په اصطلاح دیوانی او پوجداري دواړه مقدمې دی اخلي او هم په دغه باندې کار کوي، او د دې سره غرض نه وي دی خو ل خپل کلاینټ چورته وای چا چې کیس ورته راوړی دی هغه سره تعلق وي او هم له عدالت سره تعلق وي. په دې کې زیاتره چې هم وکیلان وژل شوي دي یا چې بیا په هدف شوي دي تر دې وړاندې هم هغه دیوانی او پوجداري مقدمه دواړه کوي. په دې کې صدرنګ د ترګری زد نسې وویل چې هغه مقدمه وي خو هغه به چلیږي. هم وکیلان هم په دې کې په عدالت کې د هغوی وکالت کوي او د هغوی دفاع کوي تر کومه ځایه پورې چې د وکیلانو په هدف کې دوه تعلق دي. نو هم په دې کال کې دا درېمه دا سی پیښه ده چې پکې وکیلان په هدف سوي دي. لکه د اگست په درېمه باندې یو وکیل جهانزیب علوي هغه په هدف سو، لکه نن په خپل بلال کاسای په هدف سوي دي. د غرنګ د جون په میاشت کې د لا کالج یونیورسيټي بیرستر امان الله چې پرنسپل دی هغه په هدف سوي دي. او کم تنظیم چې هم دغه پیښو پړه اخیستې د جماعت الاحرار هغه هم په تیر یو کال راځي په بلوچستان کې ډیر زیات فعالیتونه کوي، په پولیسو باندې، په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونه کوي. او چې په سیمه کې ملو څېړونکو سره خبرې کړې دي چې یو داسې یو خاص کیس چې وکیلانه کوي بیا دی په هدف کې جنو. هلته څېړونکو هم دا خبره کوي چې نه دارنګ نه دی، او د وکیلانو سازمانونه هم دارنګ خبره کوي چې دا کم وکیل لانچ په هدف سوي دي. د نن په پیښه کې یا بیا تر دې مخکې هم هغه صدرنګ کیسونه نه کول چې له هغه څخه یا دی وریاست ته خطر وي یا بیا چې کوم تندرا و یا چې وسلوال تنظیمونه دي هغه ته دی خطر وي. نو دا
ککر سب یو بل پختنه هم راځي په بلوچستان کې اکثر لچې هدفي وجنې کیږي پاغي کې زیاتره دا هم لیدل کیږي چې دا بلوچستان یا د کوټه مقامی خلک نه دي، هغه د نورو صوبونو راغلي خلک دي. نو د وکیلانو چې کم تاسو په هدف کې دوه خبره وکړه، آیا دلته کې هم دا خبره بیا ثابتېږي چې مطلب یا د دې ته به تاسو څنګه ګوري چې هغه د خپل کار په وجه باندې د وکالت شوبه چې کومه د پیشاغي په وجه هدف کیږي او کنه هغه هم نورو علاقو نه راغلي دي ځکه په هدف کیږي؟
وکیلان ځای خلید د نن پیشه کې چې وګورینو 13 وکیلانو ژوند لاس اور کړی دی. هم د بلوچستان ځای خلک دي زیاتره، هغه د چمن دي، د کلاسیفولا دي، د کوټي دي، د مسلم باغ دي، د زرغونه دي، د بلابیلو سیمه یعنی د خانوزی دي، د ژوب دي، دغه خلک په هدف سوي دي. او د ټول آلات علم یافته خلک دي چې مور پلار ور باندې ډیر زیات سبقونه ویل دي، خرڅي ور باندې کړی دي او بیا هم په یو چاودنه کې ژوند لاس ور کړی دي. دا رنګ نه ده چې وکیلانو سره چې لکه څنګه چې ما مخکې در ټول د وکیلانو سازمانونو سره هم دا اوس خبري وکړي، د څېړونکو سره هم خبري کړې دي. دی وایي چې د کیسونه د کیسونو لوجه نه دی په هدف سوي. البته تعلیم یافته خلک لکه څنګه چې هم په قبایلی سیمو کې مخور خلک، د سر خلک په هدف کېدل، هم دغه رنګ یو لړۍ تیر یو کال راځي په کوټه کې روانه ده. د پرنسپل امان الله څخه صاحب خبرم درته وکړه چې هغه هم په هدف وژل سوي و، هغه پرنسپل او هغه څو وکیلون او نه وکالت کاو او نه هم کیسونه کول او د لا کالج پرنسپل. نو دا رنګ یعنی د سر خلک په هدف کېدل دي او هغه لړۍ اوس
هغه خلک چې رڼا خورول شي هغه خلک
او په کوټه کې ګزه لژویم. په کوټه کې بار اسوسییشن، د بلوچستان بار اسوسییشن چې په 1903 کې جوړ شوی دی او دا وخت تر 1900 زیات غړي وکیلان دي. د دې بار اسوسییشن یعنی په بلوچستان کې 1900 وکیلان چې دي هغه دا وخت په بلابیلو عدالتونو کې خپل کارونه تر سره کوي.
ډیره مهرباني
کاکر.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونه کې یو واری بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د پاکستان کوټه ښار کې د هسپتال په ودانه کې یو ځان وژن کې حمله د شپېتون زیات کسان وشل دي وجل شوی اکثر پښتانه او بلوچ وکیلان دي
مرسې ته انتظار وته کوي ډېر باډي ته قدم به ځا چنډک ته مکه وس تقریبا زبرات ته پټ چې مولا تورې تیار اس دغه بعد بشیشې غرغړې او نارې زخمی وس
د پاکستان ځینو سیاسي مشرانو د کوټې بمی 14 غندلې په خوانی وزیر اعلی افتاب شیرپا ویلي فوزی ضرب اسب اپریشن او ملی عملی پلان باندې پختنی راوچتی شوی د عوامي نېشنل پارټي مشر مختار خان وایي
تشکر کولو ګرځي چندې ټولې جلسې کوي مڅ داغه خلاف کاروي څنګه کړي چې د تشکر دی وخت دا خدا څه ده چې بس مونږ سره زخمونه شړو
او په افغانستان کې د امریکن یونیورسيټي دوه پروفیسوران تختول شوی تختول شو کې یو امریکایي ابل استرالوی پروفیسور دی
دغه دوه تنو بهرنیو وګړو د تختولو مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستای دا لومړی ځل نه دی چې په پلازمینې کابل ښار کې د امریکایي پانتون دوه تنه بهرني استادان د نامعلوم کسانو لخوا تختول کیږي
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان د بلوچستان کوټه ښار کې د زروستو سیول هسپتال کې شوې 14 کې د شپېتون زیات کسان وژل شوې دي د تشدد په دې پیښو کې وکیلان خبريالان او عام خلک په ګڼ شمیر کې وژل شوې یا ژوبل شوې دي د کوټه په سیول هسپتال کې دا 14 هغه وخت وشو کله چې د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې مشر بلال انور کاسی په هدفي حمله کې د ژوبل کېدو وروسته هسپتال ته راوړل شو د هدفي حمله وروسته وکیلان خبريالان او عام خلک هسپتال ته په ګڼ شمیر کې ورقلل د حکومتي چارواکو لخوا ویل کی ځانمرګي حمله کوونکې د غنی کونی په دې ځکه کې 14 کړي ده د ملک اعلی عدالتونو او وکیلانو په ډومبي ځل په یو आवाज د حمله غندنه کړي وکیلانو د حمله په یاد کې د وو ورځو د ویر اعلان کړي د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اعلی چارواکو هم حمله غندلې ده د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سمدستي سیول هسپتال ته ورخلې دي د مطبوعاتو تر مخه واستوالې ډلې جماعت الاحرار د حمله پړه منلې خو د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري پیخه د هندستان د استخباراتو کار بللې د ملک سیاسي غړي او سیډونکو یوواري بیا د پوسټ په ضرب ازب عملیاتو او د تندروي او ترهګرۍ په خلاف پلکړې شوی قابل عمل قامي تکلار باندې پښتني راپورته کړي بلوچستان کې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون خوخو ترمنځ جګړه روانه ده او همدغه سي په دې سیمه کې تندرو ډلې هم وجود لري د افغانستان د طالبانو په خوانی مشر ملا اختر منصور هم په بلوچستان کې د امریکا پر ډرون حمله کې وژل شوی وو
د افغانستان سرخار کابل کې نامعلومه وسلوالو دوه بار ملکی تنان تختولی ګمان کیږي په دوی کې یو امریکنه او یو استرالوی تنده د دوه په حق لوي لیکيږي چې په افغانستان کې د امریکن یونیورسيټي استادان دي یو مقامی پولیس افسر د نوم نه خودلو په شرط وایي سف امریکا افغان سرویس ته ویلي اغوا کونکي د قومي امنیتی فورسز په جامه کې وو چې 13 په ناوخته دغه خارجي انتختولی د امریکا خارجه وزارت په خپل بیان کې وایي په کابل کې د امریکن یونیورسيټي د پروفیسر اغوانه خبر دی خو نور تفصيلات نه دی ورکړي د استرالیا حکومت هم د دې خبر تصدیق کړي
د جاپان باچا اکیهیتو په ټلویزیون کم ته په خپل وینا کې ویل دي چې ډیر کمزوري شوی دی او خپل ذمہاري نشي تر سره کولای د جاپان د قانون تر مخه باچا خپل ژوند کې خپل وارث نشي اعلانولای
د ریو اولمپکس په دریمه ورځ به نن د جمناسټکس لامبوزنۍ د خزو رګبي او جوډو نه علاوه نورو لوبو مقابله کیږي نن به د ډیرو هغه لوبغاړو مقابله همي چې لاول ځل په اولمپکس لوبو کې برخه اخلي په لاول ځل به نن یو امریکنۍ اتلیټس ابتهاج محمد هم د حجاب سره د تلواربازۍ په مقابله کې برخه اخلي د اتیش توکالو ابتهاج په امریکا کې په تلواربازۍ کې په دویم او په عالمی کچا په 12 نمبر ده
د شام په شمالي حلب ښار کې د حکومت پلوا ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه نور هم تیز شوې ده یو خوا کې حکومت پلوا ځواکونو په دې علاقه بمباري سی واکړي نو بلې خوا ته مخالف ډلو په دې اهم ښار د قبضه لپاره د نور علاقو نه وسلوالو ته دراتلو غږ کړي د مخالف یاقیانو لخوا په الیبو ښار د حکومت کې را ماتولو وروسته جګړه کې تیزی لیدل کیږي
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی خبري کی د ډیو ریډیو په فیسبوک پانه باندې تاسو تازه خبرونه اوریدئ شی او ویډیو رپورټونه د مهمه موضوعاتو په حق باندې هغه هم لیدئ شی. وی او ای ډیو د فیسبوک پته ده، د دې نه علاوه @ وی او ای ډیو د ټوئیټر آی ډی ده چې هغه فالو کړئ، نو تاسو به هر وخت ځان با خبره ساتل شی، خصوصا نن چې د بلوچستان سرخار کوټه کې په سیول هسپتال کې کما چاودن شوې ده. په دې حواله سره تاسو تازه اپډیټس اخستئ شئ. رازو خبرونه اړخته ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان سرخار کابل کې چې تیر شپه ناوخته کم دوه خارجیان تښتول شوې دي، د هغوی په حواله سره په دوی کې یو امریکنی او یو آسترالوی تن بلل کیږي، او دا هم ویل کیږي چې دا دواړه په افغانستان کې د امریکن یونیورسټي استادان وو. په دې حواله سره تفصیل اورو حکمل روان.
دی افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې یو تن امریکایي پروفیسر او د هغه استرالیایي همکار د نظرګندو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د کابل امنیه کمانډنه یو چرواکي د نومدنه خو د لوپشر دیوی ته وویل امریکایي او استرالیایي وګړي له خپل افغان ملګرو سره هغه محل د کابل ښار د سناتوریم په سیمه کې وتښتول شول چې لا ساتونکو پرته له پهنتون څخه د باندې وتلی وو. نوموړي زیاته کړه دغه بهرني وګړي تیر ورځ نوښته د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوی، او دی پولیسو لخوا په سیمه کې د بهرنۍ اتباعو د خلاصون په هدف پلټنې پیل شوې دي. په کابل کې د استرالیا سفارت او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم د نترګندو کسانو لخوا د خپل دوو تنو اتباعو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی. د دغه دوو تنو بهرنۍ وګړو د تښتولو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا لومړی ځل نه دی چې په پلازمینه کابل ښار کې د امریکایي پوهنتون دوه تنه بهرني استادان د نامعلومو کسانو لخوا تښتول کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم یو هندۍ میرمن تر تښتول کېدو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د پلټنو په پایله کې د تښتونکو له منګولو څخه راخلاصه شوې وه. بلخوا افغان حکومت وایي د افغانستان په ختیځ کې د ایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ ائتلاف د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې کوم تاثیر نه لري. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ترهګرو له منځه وړلو لپاره د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نونس پلان شوی عملیات دوام لري. جنرال دولت وزیری د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د هیواد په ختیځ کې د ایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ غیر رسمي ائتلاف به د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې کوم تاثیر ولري په اړه یې نوموړی وویل.
خو یو څه درته وایم چې زموږ لپاره دا فرق نه کوي، دوی که سره یو ځای وي او که جدا وي زموږ لپاره دښمن دی. موږ پلان شوي عملیات لرو، په هغوی باندې خپل عملیات ترسره کوو، له منځه وړو. په ننګرهار کې په یو وخت کې طالبانو او داعش یو ځای سره ګډه زموږ د قوتونو په ضد باندې جنګېدل، بیا په یو ځای کې سره دوی جدا جدا جګړې کولې. موږ چې د داعش په مقابل کې حملات کوو، که چېرې طالبان هم ګورو د هغوی په مقابل کې حمله کوو او تصفیه کوو، نو زموږ لپاره دومره اهمیت نه لري او په موږ باندې تاثیر هم نه کوي.
دی جنرال دولت وزیری په وینا دی تیرې یوې اونۍ رئیس دی افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 1503 وسلوال مخالفین وژل شوی دی، او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. په یو بل ریپورت کې دی افغانستان د مشرانو جرګې غړي او مدني فعالان وایي کمزوري مدیریت او د امنیتي مسؤلینو نه همغږي د دې لامل شوی چې په هلمند کې جګړه زور واخلي. دوی زیاتوي چې په هلمند کې تر اوسه دولتي ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی، او پاکستان لا کویټ څخه د دې جګړې رهبری کوي. خو د پاکستان حکومت د طالبانو څخه د ملاتړ په اړه دا او دې ته ورته نور ټولي ادارې رد کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي او مدني فعالان وایي د کمزوري مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نشټون له امله په هلمند کې جګړې زور اخیستی دی. په هلمند کې د مدني ټولنې غړي سردار محمد همدرد وایي په دې جګړه کې له مرکز څخه تر هلمند پورې مفایي کړی لاس لري، نو په همدې خاطر ځینی پوستې په لوی لاس وسلوالو طالبانو ته پریښودل شوې دي. نوموړي پر ځایي مسؤلینو هم نیوکه درلوده چې پر وینا یې په هلمند کې کمزوري مدیریت د وضعیت ښه کېدو لپاره هیڅ ډول اراده او همغږي نه لري. په هلمند کې د مدني ټولنې غړی سردار محمد همدرد وویل
ځینی مسؤلین په لوی لاس د جګړې غځول غواړي، او پله دغسې یو مافیایي کړي هم د مرکز څخه تر هلمند پورې موجوده ده. هغوی پورې مسؤلین چې دلته په پولیسو په لیکو کې دي، هغوی په لوی لاس باندې پوستې په خپله علاقه کې دي، په هغوی باندې جنګ هم نه دی شوی.
بلخوا د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په ټینګار سره وایي چې د هلمند جګړه له کوټي څخه د پاکستان لخوا رهبری کیږي او دا نښتې له نږدې څاري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی شیرمحمد اخندزاده وایي په هلمند کې د جګړې د تودې ساتلو په هدف بهرنیان طالبانو ته په مخامخ ډول سلام مشورې ورکوي.
یو مشکل دا دی چې خارجان استخباراتي ډلې په هلمند کې جنگ کوي، هغه جنگ نه غواړي چې تمام شي. پاکستان په کوټه کې یو علایده کمیټه دا ایسای د دې لپاره نسته چې هلمند جنگ دغه کې دغه د اداره کې دغه د وویني او دوی د طالبان مستقیما سره مشوره لري چې مخته د دې جنگ او بیرته شاته.
په همدې حال کې د هلمند ولایت مقام څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې لا تیر یوې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنۍ عملیاتو کې 400 وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 400 امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په اعلامیه کې امنیتي چارواکو ویلي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه یې شن کړي چې غوښتل یې د هلمند څو ولسوالیو ته سکوت ورکړي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو د ټلویزیون برخه به نن د شپې لسونه یو لس بجو پورې تاسو په ایشیا سیټ 3 فریکوئنسی 0000 باندې نیخ پنیغه لیدې هم شي. هغه خبرونه لیدل مه هیروي. په حقیقت به تاسو ته د کوټې د چاودنې په حواله سره هم ویډیو رپورټونه خایو. راځو د خبری خبرونې اړخ ته. په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقونو تحفظ لپاره کارکونکو تنظیم وایټ ریبن نن د ښځو سره د تشدد پر احتجاج کړی دی. د وایټ ریبن وینا ده په پنجاب او سندھ اسمبلیو کې د زنانو د تشدد نه د تحفظ په حق لا بلونه یا قانونونه منظور شوی دی، خو خیبر پښتونخوا کې وسه پوری خیبر پښتونخوا اسمبلی دغه قانون منظورولو کې پاتې راغلی ده او په کار ده چې زر تر زره دغه قانون منظور کړی شي. دا غیر اسلامي نه دی. تفصیل پی اورو مدثر شانه.
په داسې حال کې چې پنجاب او سین صوبو د زنانو په ضد د کورنی تشدد خلاف قانون سازی کړې ده، خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې هم دې لړکی کم قانون تیار کړو او د کره کتنې لپاره چې اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېګو نو هلته پې اعتراض وشو چې د دې بل ځینې نکات غیر اسلامي دي او هم دغه وجه ده چې تر دې وخته بل د اسمبلی نه دی منظور شوی. خو د وایټ ریبن نومینا دولتي ادارې فعالین پېښور پریس کلب مخې ته راغونډ شو او د دغه بل د منظورولو غوښتنه کولا. دوی ویل چې ورته بل پنجاب او سندھ صوبو کې منظوري دی. شنو سوال دا دی چې آیا دغه صوبې غیر مسلمه دي چې اسلامي نظریاتي کونسل د دغه صوبو په قانون سازۍ اعتراض نه دی کړی، او کنه د دې صوبې واکداران حقیقت کې دغه بل منظوري ته ته نه پرېږدي؟ لکه په دې حق چې د یاد تنظیم یو غړی بختیار خان ډیوا راډیو ته وایي،
همدغه خو وجه ده چې په پنجاب یا په سندھ کې کچره دا بل منظوري دي، شنو په پښتونخوا کې دا ولې نشي منظوري دي؟ د دې ټول چې کم شکونه دي یا موږ چې کم مطالبه کوو هغه هم دغه ده چې د اسلامی چې کوم قواعد او ضوابط دي داغې نه هټ کې پدې کې یو خبر هم نشته. همونګه دا مطالبه ده د دې صوبایي حکومت نه چې د مهرباني وکړي دا بل دې زړه تر زړه شکم د دې صوبې نه منظور کړي شي.
زیاته وی هر څوک د سندھ او پنجاب صوبو دغه قانون کې ډیر کموتونه دي، لکه په زنانه د کورنی تشدد ثابتې دو سزا د 2000 روپو نه تر 2500 روپو ایښودل شوې ده، کومه چې ډیره کمه ده، خو بیا هم تر یو حد د زنانه حق خوندي شوی دی. او پښتونخوا کې چرته چې داسې کیس رامنځته شي نو پولیس اکثره راپور نه لیکي او وایي دا کورنۍ معامله ده. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي پاکستان د افغانستان او کانګو نه پس د زنانو لپاره دریم د نړۍ خطرناک هیواد دی، چرته چې هر کال د زر نه زیات زنانه د غیرت په نوم وژل کیږي او د اویاو نه تر 90% زنانه د کورنۍ تشدد سره په سناسه شکل مخ وي. د غرسفاټا کې د کورنۍ تشدد سره د مخ کیدونکو زنانو صحیح شمیري نه دی معلومي، ځکه چې دغه ته اف سی آر قانون نافذ دی. خو سیډونکو وایي د قبایلي سیمو د زنانو حالت په د هیواد د نورو برخو نه هم خراب وي او د غوښتنه کوي لومبیا باید نرم قانون نافذ شي او وخت تیرې دو سره به دې کې بیا نوي اصلاحات هم رامنځته کیږي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې د کویټه کې شوه د ځانمرګي حمله او هدفي وژنې وروسته د انټرنیشنل کمیشن اف جورست یا آی سی جی هغه هم د پیښې غندنه کړې ده، او د دې د ایشیا لپاره مشر سیم ظریفي په انټرنیټ باندې په خپل پاڼه باندې یو بیان کې ویلي دي چې په دې حمله کې زیاتره وکیلان او د معاشره پوه خلک او چې خاص توګه په زیات تر وکه پښتانه دي هغه وژنه چې ده هغه د قام لپاره یو غټ نقصان دی، او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې وکیلانو او عام خلکو ته تحفظ یقیني کړي. دغه تفصیل به تاسو ته راتلونکو خبرونه کې هم وړاندې کوو، خو اوس یو بل رپورټ تاسو پام راکړو. د تیرې میاشتې یعنې د جولای په 15مه نیټه په ترکی کې ناکامه کودتا شوې وه. د هغې وروسته د ترکی صدر طیب اردوان د کودتا ملګری کسان نیول دي، او ویل کېږي د 2000 نه زیات کسان دغه کې نیول شوي دي. اوس په دې وخت کې په ترکی کې خپل څه صورتحال دی او نړیوال څېړونکو څه نظر لري، تفصیلي ډیور ریډیو زموږ همکارا انیلا خالد وړاندې کوي.
په ترکی استنبول کې د اتوار پر ورځ د ناکامې کودتا درې هفتې پوره کېدو باندې په زرګونو خلک د صدر رجب طیب اردوان په ملاتړ کې راووتل او د هغه په حق کې نارې وهلې. امنیت په ځای ساتلو لپاره 15,000 پولیس چارواکو ډیوټیانې هم لګولې شوې وې. صدر اردوان په دې موقع د کورد پلو عوامي جمهوري پارټۍ مشر نه علاوه د مخالف ګوندونو ټولو مشرانو ته په لاریون کې د ګډون کولو بلنه ورکړه. بلخوا په امریکا کې هم د سپینې ماڼۍ مخې ته د اتوار پر ورځ د فتح الله ګولین په ضد احتجاج وشو. د امریکایي ترکیانو غوښتنه وه چې ګولین دې د امریکا نه وایستې شي. په ترکی کې په 15 جولای شوی فوزی بغاوت نه وروسته د زرګونو په شمیره کې سرکاري افسران، ججان او فوزی چارواکي گرفتار کړي شوي او معطل کړي شوي دي. د بغاوت وروسته د درې هفتو په موده کې د صدر اردوان حکومت ځنې نور مهم کارونه هم اغستې دي، او د استنبول د سیند هغه پل چرته چې باغی سپایانو ګیرا چولې وه هغه د کودتا په وخت وجلی شوي خلکو په نوم کړي شوی دی. دغه سید انکارا هغه چوک چرته چې باغی فوزیانو ټینکونه راوستي وو د هغه نوم هم بدل کړی شوی دی. د حکومت لپاره د سر نه تیر شوي کسانو په احترام کې یو شمیر کوسی د هغوی په نوم کړی شوي دي. د ترکی میډیا د کودتا حکومتي کامیابو او د بغاوت خلاف جنګیدونکو کسانو په حق کې په غټه پیمانه لیک خودنی کړی دي، او د صدر اردوان حکومت راروانه 15 جولای د قومي چټۍ په حیث منځلو فیصله هم کړی ده. بلخوا د رجب طیب اردوان خلاف بغاوت کوونکو په لړ کې هم ګامونه اغستې شوي دي کې یو خوا په زرګونو چارواکي د خپل عہدو نه لرې کړې شوي دي، نو بل اړخ ته په کودتا کې وجلی شوي دغه کسانو لپاره په ترکی کې د سپو ساتلو لپاره جوړ یو ځای سره نږدې ادیره جوړه کړې شوې ده چې نوم یې ولله د غدارانو ادیره کې خودې ده. سړنکاران وایي د ټولو هڅو نه پس اردوان په خپل هغه مقصد کې کامیاب شوی ښکاري د کومې خوب چې هغه د ډېرې مودې راسي لیدلو. صدر رجب طیب اردوان به تل د نوي ترکی جوړولو نارې والي، او په خپلو کوششونو کې د موجوده ترکی مشر مصطفی کمال اتاتورک نه هم مخکې تلل غوښتل. اردوان د ناکامې کودتا تور د امریکا پنسلوینیا ایالت کې ژوند کوونکي ترک فتح الله ګولین باندې لګولې دي. د اوس غواړي چې د ګولین نه هر ممکنه بدلی واغستې شي. د یادونې وړ ده په ترکی کې شوي فوزي بغاوت کې 270 کسان مړه شوي وو چې په کې 30 باغیان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګران اوریدونکو بوزو تاسو وس خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی په ملاګورو کې د ماربل فیکټریانو مالکانو څخه تقریبا د سلو نه زیاتې کارخانه بندې کړې دي، او د دې علت دا ده چې دوی وایي دوی تر ډیره کمه بجلی ورکړی کیږي، او د دې نه علاوه د قومي احتساب بیورو دوی ته په فوري توګه باندې نوټیسونه جاری کړی دي چې زر تر زره دي چې کم د دوی پخوانی د بجلی بیلونه دي هغه جمع کړی شي چې اندازن د لکونو روپو د مالیت دغه بلونه دي. د کارخانو د دغه بندېدو په وجه باندې نه یوازې کارخانو ته نقصانونه کیږي، بلکې د دې نه علاوه هغه زرګونو په دې کارخانو کې کارکونکي هم بے روزګار شوي دي چې د چا نوکریانې یا د چا رزق د دې فیکټریانو یا کارخانو سره تړلی وو. تفصیل اورو په دې حواله سره ابراهیم شینواری نه.
د خیبر جنسی جمرو تحصیل په ملاګورو علاقه کې ملاګوري وایټ نوم سپین کانی او د نور مختلف رنگونو کانی لوی رنگونه او ذخیری دي د کوم رایستل مختلف سایزونو کې غوسولو او پالش کولو لپاره دغلته د 200 نه زیاتې د ماربل کارخانه جوړ کړی شوې خو په دې رستو کې د بجلی بیلونو په مت کې د دغه کارخانو په ذمه د لاکونو روپو بقایاجاتو په اړه قومي د احتساب ادارې یا نېشنل اکاونټیبلټی بیرو لخوا د کارخانو مالکانو له د بقایاجاتو داخلولو نوټیس ورکړې شوې د کوم جواب کې چې دغه د ماربل کارخانو مالکانو د نیب ادارې په قبالی سیمو کې مداخله کولو او د بجلی کم وولټیج په ضد د سرونو هم زیاتې کارخانې تړلې چې له وجې دغه مالکان د درنو مالی تاوانونو سره مخ شوي او ورسره په کارخانو کې په سلګونو کارکوونکي هم بېروزګاره شوي. په ملاګورو کې د ماربل یوې کارخانې مالک همت شاه یې چې د بجلی بلونو په اړه هغوی د بجلی ادارې او پولیټیکل انتظامیه سره څه موده وړاندې یوه لوزنامه شوي د کومې له مخه چې هغوی په باقاعدګۍ سره خپل بلونه جمع کوي خو بجلی ولا پورا نشي ورکولای
زمون کوم بل ورکو مو سرا د 1991 مینه د واپ دی والا او د پولیټیکل ایجنټ خیبر نگرانی کی مونږه موعده شوی د پلیټ ریټ باندې هغه پلیټ ریټ په حساب مونږ تر اوسه پوری پیل ورکو 1991 کې 2000 بیا 1500 بیا 1000 بیا 1500 اوس مونږه 60000 روپے ورکو په دې حساب باندې پلیټ ټیسکو بل شو پیسکو نا ټیسکو بل شو نو بیا د هډ کوارټر نا ټیسکو ته لیټر شو چې څنګه بجلی ریټ زیات شوی دی مهرباني وکړئ تاسو هم د فاټانا ټیسکو
د احمد شاه په شمول دغلته نورو د کارخانو مالکانو په وینا د بجلی کم وولټیج له وجې هغوی دغلته موجوده د 200 نه زیاتې کارخانې په یو ځای چالو نشي ساتلی او د دغې له خاطره نیمې کارخانې د یوې میاشتې لپاره وار په وار فعال ساتلو یو ترتیب جوړ کړی. خو د دوی په وینا د بلونو په باقاعدګۍ سره ادا کولو باوجود نه خو دوی له بجلی پوره ورکولی شي او ورسره اوس د نیب ادارې هم د بجلی ادارې په خوښۍ دوی له د بقایاجاتو داخلولو نوټیس ورکړي د کومې په ځواب کې چې هغوی د احتجاج په توګه خپلې کارخانې تړلې. دغه مالکانو زیاته کړه چې د بجلی کم وولټیج سره سم په قبایلي سیمو کې د پوز او پولیټیکل انتظامیه لخوا د چاودیدونکو موادو په استعمال بندیز له وجې هم د دوی کاروبار ډیر متاثره شوی. د ماربلو یا نورو قدرتي زیرمو د راویستلو لپاره کوم جدید ماشینونو نشتوالی له وجې د ملاګورو په شمول په ګرد قبایلي سیمو کې چاودیدونکو مواد استعمالولی شي. خو د ترهګرۍ په پیښو کې د استعمال او د دغه مخه نیولو لپاره اوس د څه مودې راهیسې حکومت د دغه موادو په قبایلي سیمو کې په استعمال یا خو مکمل بندیز لګولای او یا ډیر په محدوده مقدار کې چاودیدونکو مواد د ماربلو درنګونو مالکانو لور کولای شي. د کومې لوجه چې اوس د ماربل سند هم ډیر متاثره شوی. د ملاګور د ماربل کارخانو مالکانو د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جکډانه د خپل کاروبار تحفظ باوري کول غوښتنه کړي ځکه چې د هغوی په وینا فقط په ملاګورو کې د 15000 نه زیاتې کورنۍ د دغه روزګار سره تړلې شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه خوږ کې تاسو ته به دریاد کم چې د ډیوه ریډیو خپرونې وروسته به د ډیوه ریډیو زمو همکار نصیر احمد کاکړ راځي او بلوچستان کویټه ښار کې چې کمې هدفي وژنې او بیا وروسته 14 شوې ده د مختلف د ژوند د مختلف څانګو سره تړلي سیډونکو بدلته راځي او پاکستان کې په عمومي کچه او په خاص توګه بلوچستان کې د امنیت په موضوع به خبرې اترې کوي. د پاکستان د تګلارې په حق له به هم خبرې اترې کوي. خو د هغې وړاندې مونږ تاسو یو واري بیا د پاکستان بلوچستان کویټه ښار ته بوزو چرته نه چې د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور مونږ سره نیغ په نیغه په ټلیفون ملګري شوی دی. حمید سمسور، په خیر راغلې. ډیره مهرباني او خدا شکر دی چې ستاسو آواز مو ورده، ځکه چې نن کومه حمله شوې ده په هغه کې خبريالانو هم ژوند د لاس ورکړی دی. انټرنیشنل کمیشن آف جورست یا آی سی جی هغه دغه پیښې غندنه کړې ده. هغه وایي چې په دې حمله کې زیاتره وکیلان وژل شوي دي او دا ده چې زیات تر وکی پښتانه وو. څه تفصیل دی تر اوسه پورې د مرګ شوبله په حق لږه چې وړاندې اندېښنه و چې دا به سیوا شي؟
بالکل د مرګ شمیر چې دغه کوم حکومت حکومتي ذرایع دي هغه دا خبره کوي چې د مرګ شمیر چې دغه واقعیا تر رسیدلی ده. اوس اوس له هسپتال څخه موږ خبر راغلی چې د بی ام پی منګل چې کوم ډاکټر جنجیر جمال دلی دي دغه ځینیم وکیل په دې حمله کې دي هغه څو هغه پاک باندې ورسېدي او نو دا ډول چې دلته د پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه هم دلته را رسېدلی دي او د پاؤز مصر چې دی هغه هم را روان هغه هم دلته را رسېدلی دي. اوس په دې غونډه کې او په دې ترڅ کې چې دوی یو شمېر فیصلې هم متوقع دي وکړي
او انټرنیشنل یا آی سی جی وای چې داسې قسمه پیښې لکه په ټوله دنیا کې هم دا نه بد پیښې نه کیږي یا پاکستان کې هم دا د ټولو نه غټه بد پیښه ده چې په وکیلانو په دومره شمار کې وکیلان وژل شوي دي. دا راته ووایه چې څنګه تاسو وویل چې دومره کسان وژل شوي دي، مطبوعات ځینو ډلو لخوا دعوی کوي چې هغوی پړه منلې ده، بلوچستان کې د پوز او د بیلتون خوخو ترمنځ هم ډزې روانې دي، څه صورت حال دی چې پړه چا منلې ده؟
او بالکل دا څنګه د طالبانو دغه د جماعت الحرار ویان اسلام الایسان چې هغه د دې پیش مسولیت واخلې د ویل چې لمړی کوم دغه وکیل سي بلال کافي وزیر شو هغه مسولیت منو او بیا هغه باید کوم ځانو جوړ کړي د دې چې دغه دواړو مسولیت دي او د سر باندې واه
او حکومت له خوا څه ویل کیږي؟
دا حکومت له خوا چې هغه د دې پیش په لټونه په خپل دي دا وی چې دا ته کیمرې هم لګېدلې او د دې بوت دا ځکه چې هغه د تاسو کوم وخت مړې راوړي کلې راوړي دا هغه چې د سکیورټي ونیول د دې چې وزیر اعلی چې هغه د دې نوټه تاسو ته په تلیفون ساتي چې مننه چې د دې پیش رپورت دی هغه وړاندې کوي د پاود مشرم راغلي دی وزیر هم راغلي دی د دې پیش دی په سملاسي د وسې دی او چې په لټونه روان دي او چې کوم د چې زیات شمیر ټکان چې دی هغه نور اسلام آباد او کراچي ته هم د هلیکاپټر له لارې د سټي دی هغه د خپلې انتقال کړی دی او دا ډول ډاکټران دا وی چې د یو شمیر ترڅنګ زیات کسان چې دی هغه ټکان چې دی او د یو شمیر ټکان چې وځه دا هغه نه سمه
امي سم سورس کم خلک دی اوس ډیو ریډیو ځان ته لګولي کدا هغه لپاره تاسو ویل چې سحر دا پیښه څنګه شوې و او دغه لکشن تفصیل مو وړاندې کړ
او بالکل دا سار وختي چې دي سار د وکیلانو د اتحادیې د سازمان مشر بلال کافی چې دي د کیټ هغه له خپل کور څخه عدالت لر روانو په لار باندې پر موجان سړک باندې ناصرګند وکیلوال پر موږ کې کلی باندې ستارو پر د باندې ډیجی کې د زړه پر ځای نوځي د دمر شي هغه د کوټ شار سکن فندمن هسپتال دی هغه ته راوړي سندمن هسپتال دالته ډاکټران او کوم د خبريالان چې وکیلان او خبريالان چې یو شمیر راغلي نو پر دغه د پټ شار چې کوم سندمن هسپتال دی دغه ایمرجنسي چې د بیلني مرکز دی واغه دغه ولو دروازې ته نږدې چې د بیلکل د هسپتال کې دنه نشته ځان یې جوړ کړی دی چې ښکاره چې یو شمیر وکیلان چې هغه وزل خو دي په دې کې خبريالان چې دی باز محمد کاکر چې دغه شامل دی داوود دی دوکې چې هغه شامل دی او دا د نور غټ غټ وکیلان چې هغه اکثر په دې کې شامل په دې کې خبريالان چې هغه د آج ټي وی سي کوم شهزاد دی کیمرمن هغه شامل دی د دان ټي وی سي دی هغه محمود خان سي هغه شامل دی او د دنیا ټي وی سي هغه رپورټر دی فرید الله هغه هم په تکیان کې شامل
دی. ډیره مهرباني حمید سمسور تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړئ.
مهرباني.
گرانو ریڈونکو ڈیور ریڈیو سروس سے شپک و منٹو کے بعد ڈیور ریڈیو زمون ہمکار نصیر احمد کاکڑ راضی پدے 14 او پا افغانستان کے او پاکستان کے پا عمومی امنیتی صورتحال بانے با خبر اترے کے سلون کو سرا او پاکستان حکومت پا گامونو بانے تاسو ہم ڈیور ریڈیو دغا پروگرام اوریدل مہر روے سلون کو برازی خپل پختن ہم پا دغا پروگرام کے قولی شے ڈیور ریڈیو سروس سے.